سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغان خزون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري ناميري وای طالبان یا الله ولس مشره بهرنیو چارو وزیر سره د افغان خزون جنو پرملاتړ خبري وکړي. ریناميري نن سار وختي په خپل اکسپانی په خوندې ټوئیټر لیکلي دي طالبان یا الله ولس مشر بایرام باګای د غراز اروپا او بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغان وګړو د ملاتړ لکبله طالبان یا د حکومت د حیاتي همکارۍ مننه وکړه. پریمن امیری لیکي هغه په څنګه ډول د افغان خزونجونو د عمل لاټړ لکبله د البانیا مننه کړی ده. البانیا له هغه هیوادونو څخه ده چې د خزونجونو په ګډون په لسکونو افغان پناه غوښتون کې پکې نور غربي هیوادونو ته د تلو په نیت په لنډ مهاله توګه دی ردی او تروسی برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو وین زبیلا مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکټنې ادارې د غړي محمد عمر جان خنزاده مړینه تایید کړه. په پاکستان کې زینو سرچینو ویلي دغه کس د بلوچستان ایالت کویټي ته نږدې په نوي کلی کې د یو جماعت ملا امام هم و چې پرون وخت د وسوالو په حمله کې وژل شوی دی. د طالبانو وی سرچینو ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خنزاده ته یو له نږدې کسانه و. مجاهد نن په خپل بکی کی د محمد عمر جان اخونزاده د مړینی خبر تایید کړی دی. خدای نه دی ویلی چې هغه چرته وژل شوی دی. په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د زدرډیو مشال څنګه ته ویلی چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د رواني ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره چمتووالی لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین والی پرون په خپل اکسپانی په خوندې ټوئیټر لیکلي چې د مرستندویان د وروستي وسیلابونو او ورختون لکبله زیانمن شوی ته نمرنې مرستې د څکاک پاکې اوبه او د خوندیتوب بستې هم برابروي. نوموړي په افغانستان کې د سیلابونو د زیانونو په باب پر خوشینون کړه پرونو خفقان خودلی ویلی دي. اغیزمن شوی کسان په سوچونو او دواو کې دي. په ځنګړ ډول هغه کسان چې خپل خپلواني په دغه سیلابونو کې مړه شوی دي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یک شنبه تر ورځې به د افغانستان په نه هیڅ ولایتونو او همدارس سالنګونو کې ورخت دوام وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د وروستي ورځو د سیلابونو ورختون لکبل بیا تنه مړه شوی او شپږ پنځوس نور ټپیان شوی دي. او د اسرایل په نننې حمله کې د سوری په جنوب کې د سوری یو پوځي بنسټ وشتل شوې دي. د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلی د سوری د ساویدا او دردا ولایتونو ترمنځ په دې حمله کې چې ګومان کېږي د اسرایل خوشوي د سوری د پوز درادار تاسیسات پنخه شوې دي. د سوری دولتي اژانس ناسا د پوز د اعلامیې په حواله راپور کړی دی چې ویلی دی اسرایل د سوری په جنوب کې د هوایي مدافع وقته وشتلې او مالی زیانونه اړولې دي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې په افغانستان کې وروستۍ ورختونو تم شو چې خلکو ته څومره زیانونه اړولې دي او د ملګرو ملتونو ادارې څومره خلکو سره مرسته کړې او څومره یې چمتووالی ښودلی. په دې به وړاندې درته جزئیات درکړو. همدارنګه په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال په اړه باندې چې مېرمنې ادا کړې ده چې د خاوند د بدن غړي ایستل شوي دي، دا چې ولې او دغه افغانان کله ترکیې ته تللي او په دې اړه باندې به هم وروسته تفصیل تاسو ته درکړو. کندهار ته به هم ورشو چې حالته د کاغذ او کاټن په تولید کې ډیر والی راغلی.
د ورځې پنځه ویشت زره کاټن موږ جوړوو او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا یو لک شل زره تر یو نیم لک کاټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو.
بل پلاو بیا په کندز کې د نسوارو تولیدات هم ډیر شوي خو خلک شکایت کوي چې باید کم شي.
کسیر مسیر ته مې دا تاسو پرې دې کار نه باید لري سیګر نو سوار چات نو سوار چنی وضعیت د سی خراب دې درته وایم چې ورته تاسو سره پنځه خبرې نسن کړه دغه وسن تا ته لا قرار راځي.
په دې اړه باندې چې د نو سوار تاوانونه څه دی یو ولې په کونتس کې تولیدات ډیر شوي هم درته په تفصیل ولرو. د ایران او اسرائیل او روسي بریدون ته به هم تم شو نور مطالبه مشتمل ته مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشي. په ایران کې د نن د اسرایلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویرې زیاته کړې ده. راپورونه وايي اسرایلو نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي او دا د ایران د تیر شنبه د هغې حملې غچ بدل شوی چې تهران پر اسرایلو کړی و. ورزه تفصیل په راپور کې اورو.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړ کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي، اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو بی پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګا ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بیسارو حملو نسبي ځواب وي چې تیره شنبه یې پر اسرائیل کړې وې. د رواني وري یا حمل میاشتې پر 14 په دمشق کې د ایران پر قونسلګري له برید سره جوخت چې د قدس واک د قمندان محمد رضا زاهدي په شمول د سپای پاسداران و جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنون کې فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا تو ویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چه که عرض کردم سایت های
حقیقی چه ما وویل اصفهان که ده ایران اتمی تاسیسات هم پراته دی ده هوایی مدافع دستگاه و صاحب بکی دی حل تا دشکاری پنم یو پوزی عده هم ده چه ده هوایی مدافع دستگاه و ترچنگ ده ایران ده مرکز ده خوندی توب مسئولیت لری.
ده ایران پا اصفهان شار که ده ایران زیاد اتمی تاسیسات پراته دی چه تر ټولو مهم یه ده نتنز بطی او ده یورانیم و ده بداین مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراری غوښتونکی دی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکېچ د هیچ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکېچ د عواقب په باب خبرداري ورکړې ده.
و امرید چې په ایران کې د نن د اسرائیلو د حملو د راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویرې زیاته کړې ده. د راپورونو پر بنسټ نن سهار اسرائیلو په ایران کې پر ځینو هدفو باندې حمله کړې دي او دا د ایران د تیر شنبه د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو باندې کړی و. په همدې موضوع به تم شو. د سیاسي چارو شنونکی ساق اتمر راسره په سټډیو کې وصل دی. اتمر صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې راته که د کړکېچ د ته دو ځکه ویرم شتون لري چې دغه کړکېچ کې د شنور هم پراخ شي. په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې ورسره څومره پراخېدلی شي او څه فکر کوي دا کړکېچ بلدي نور وغځيږي؟ ځکه مخکې له مخکې اسرائیل خبرداري ورکړ چې دوی به هم برید کوي او غچ بخبل اخلي.
مننه تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه نیکیلې. ګوري په سر کې خپل نتنیاهو برخلاف د اسرائیل او خلق نتنیاهو باندې داسې تورونه پورې کړل چې د مالی فساد کې ګرام دی او د دې حکومت په مقابل کې دوی په تظاهراتو باندې لاس پورې کړ. په دغسې وخت کې نتنیاهو د دې دپاره چې یو خو د خپل د حکومت دوام ولټی چې څنګه دغه دوام کولی شي، د بلخوانه هغه فکر چې د اسرائیل خلکو د دې حکومت په مقابل کې درلود دغه فکر ته تغییر ورکړي. دوی د غزه جګړه پیل په هغه وخت کې چې یعنی د دې ضرورت نه و، خو په هر صورت دغه جنایت چې دوی په غزه کې په دغه شپږ میاشتو کې دې ته ادامه ورکوو، نو د دې دپاره چې د نړۍ توجه د دې نه بل خوا ته واړوي، نتنیاهو داسې تصمیم ونیو چې دوی به دغه په ایران باندې، البته سوریه کې د قنسل د ایران په قنسلګری کې هغه د سپای پاسداران مشران قمندانان چې په سوریه کې وو هغوی تر برید لاندې راوستل او هغوی ووژل.
بخنه سرات مر صاحب، کله چې ایران بیا دغه بریدونو ته ځواب ورکړه، فکر کوي کوم هدف چې بیا اسرائیل پسې ګرځېده هغه د ایران په بریدونو کې ترلاسه سو؟
اول خو دغه د ایران برید هم داسې برید نه و چې هغه باندې د نړۍ د مسلمانانو زړه یخ شي. بل خبره دا وه چې ایران په دغه کې د امریکا مشوره غوښته، بل ایران دغه سلاحګانو نه استفاده نه دی کړی په دې برید کې چې هغه ډېر موثر و. تاسو فکر وکړئ چې هر کروز او هر توغندی په څلور ساعته کې، په درې ساعته کې، یا تا د څلور ساعتو نه هم ډېر، یعنی دی په زر کیلومتره کې اسرائیل خاورې ته رسېدلی، یعنی دا ډېر په دغسې یو جنګ کې دا ډېر یو ضعیف حمله دی.
ایران خی که چیرې ایران په دې برخه کې د امریکا مشوره اخیستله، امریکا خو یو له هغو هیوادونو دی چې په کلکه باندې په نړیواله کچه د اسرائیل ملاتړ کوي، او حتی په غزه کې د اسرائیلو په ملاتړ باندې چې هلته جګړه روانه دوی ولاړ دي او د اسرائیلو خوا نیسي. بیا ولې ایران په دې برخه کې چینی غوښتل یو برید وکړي؟ هدف بیا د دغه برید څه و چې مسالګان هم داسې استفاده نه شو چې ضرر پکې اسرائیلو ته ورسیږي؟ هدف څه و چې دا برید وشو؟ اوس چې بیرته اسرائیلو برید کړی، هدف څه ده؟
بله، د ایران هدف، د ایران د اخوندانو هدف هم دا دی چې د خلکو احساسات یو ځواب پیدا کړي. دومره لاف چې خامنه ای وهو چې موږ به داسې سپیړه ورکو او دا به کوو هغه به کوو، یعنی د دغه احساساتو د فروکش په خاطر هم ایران مجبور و چې یو عکس العمل وښي. نو دغه پر بنیاد باندې اول امریکا سره مشوره وکړو، بیا دوی دغه برید وکړو چې هغه په نتیجه کې تاسې ولیدل چې هېڅ تلفات اسرائیلو ته وغنوښت. او اوس هم اسرائیل دغه حمله معلوم نه دی، ځکه چې اسرائیل تر اوسه پورې دغه حمله تایید کړی نه دی. ایران هم په رغنده توګه داسې نه دی ویلی چې د اسرائیلو دغه راکټونه د دې هدف زموږ هغه اټومي تاسیساتو په اسفهان کې، نو داسې شی تر اوسه پورې په رسمي توګه خپور شوی.
یعنی اتمر صاحب، دغه ویره چې په منځني ختیځ کې به کړکېچ پراخ شي، د ایران او اسرائیلو جګړه به وغځېږي، او دغه هیوادونه چې د افغانستان ګوندیان دي، که دغه جګړه پراخه شي یا جګړه پیل شي، زیان به افغانستان ته ورسېږي، دا ویره ډېره په ځای نه ده؟
زه داسې فکر کوم چې امریکا، انګلیس، آلمان، فرانسه او نور هیوادونه د دې پسې دي چې دغه جګړه ونشي. او اته امریکا دا خبره هم وکړه چې موږ دې جګړې کې د اسرائیلو سره نه ودرېږو. نو دا په دې معنا ده چې دغه جګړه پراخېدو ته نه پرېښودل کېږي. د بل خوا نه ایران زموږ همسایه دی، یقینا چې په ایران کې بې ثباتي په افغانستان باندې مستقیم تاثیر لري، زموږ په مهاجرینو باندې، زموږ د هیواد په تجارت باندې، زموږ په وارداتو باندې، زموږ په راکړه ورکړه باندې دا ډېر مستقیم اثرات لرلی شي.
ډېره زیاته مننه کورودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و، چې د ایران په ایران کې د نن د اسرائیلو د حملو د راپورونو په اړه باندې چې دا ویره رامنځته کړې چې په سیمه کې به کړکېچ ورسره لا پراخ شي، خپل تحلیل سره شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چار روانونه د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ورخت نوي څپی خبرداري ورکړې دي. دغه اداره په خپل تازه راپور کې چې تیر ورځې خبر کړی ویلي چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول تر 30 ملي متر پورې اورښت وشي. دا په داسې حال کې ده چې له کوچني اختر راپدې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر نو اورښتونو او سیلابونو لزګونو کسانو ته مالی او ځاني زیانونه راوړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او سیلابونو دروتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا روانونه د افغانستان په مرکزي، سویل، سویل ختیځو او لویدیځو سیمو کې د ورخ د نوې څپې خبرداري ورکړې. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې تیر ورځ پور شوی وړاندوینه کړې چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول 30 ملي متر پورې اورښت وشي. اوچا دغه اورښتونه ځکه د اندېښنې وړ بللې چې د راپور په ټکو د اوبو زیرمې ډکې شوي او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د اپریل له 10 تر 14 د افغانستان مرکزي، شمالي، شمال لویدیځو او سویلي سیمو سخت بارانونه او سیلابونه تجربه کړل. په راپور کې راغلي چې دغه اورښتونو له امله لس کم 1400 کورنۍ اغېزمنې، شپږ دېرش تنه مړه او 30 نور ټپیان شول. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق وړ مورز رسنیو ته په یو سولي پیغام کې ویلي وو چې له کوچني اختر راپدې خو د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د دغه اورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 278 نور په قسمي ډول زیانمن شوي. د دې تر څنګ شپږ څلوېښت کورنۍ بې ځایه شوي، 470 څاروي تلف شوي او 36,200 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. بادغیس، فراه، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننګرهار، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر زیانمن شوي. پاندې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وای لوړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانو او وروستۍ ورختونو لاپسې وځپل. د نورستان او فاریاب دوه اوسیدونکو حاجی میراجان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
درې څلور د ځای همداسې غټ ارتیکا راوتلی ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند زریه بند هم خراب شوی ده، خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دی. خو همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو په مخ دي.
فاریاب ولایت کې ډېرې بارانونه شوي دي، لارې خرابې کړې دي. پښتونکوټ ولسوالۍ کې، المال ولسوالۍ کې، غیسار ولسوالۍ، چلګزو ولسوالۍ خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي.
ځینمن شوی کسان د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو نه د عاجل مرستو غوښتنه کوي. هڅه موکړه چې د ورختونو لامل د وختو زیانونو د ورستیو شمیرو او د غشان له زیانمنو سره د مرستو پاړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت نظر هم ولرو. خو ویان دی ملا جانان سایق د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورختونو، تالندې، واوري او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
په راپور کې مواردل چې په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې د ورختونو اټکل شوی دی او خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی. به هم افغانستان کې پاتې کیږو. په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال میرمن قمرګل یا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی ده چې د خوند بدن غړي ایستل شوی دی او د دې خبره اوس پادلی تپ کې دا خبره څرګنده شوې ده. د وزیر محمد مدافع وکیل بیا ترکی رسنیو ته ویل شوی د نموړي پښتورګي کې خای لاسوځول مخکې قاچاق شوی وي. تفصیل په راپور کې.
په ترکیه کې د وژل شوي افغان میرمن ادعا کوي چې د خاوند د بدن غړي یې ایستل شوي دي. د وزیر محمد میرمن قمرګل ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره اوس د عدلي تپ په واسطه څرګنده شوې.
ما ولیده د بدن غړي یې نه و، ټول یې ایستل و. ما چیغې وهلې، ټولو ته مې ویل چې د بدن غړي یې ایستل شوي دي. دوی باور نه کاوه. اوس زموږ وکیل تازه دا موندلی دی چې د بدن غړي یې اخیستل شوي. نس یې ټول اخلاص و، فقط سوځول شوی و چې د هغوی د ګوتو نښې پاتې نه شي.
قمرګل دا ادعام کوي چې د خاوند د کار مالک یې د دې د خاوند په ګډون نورو کارکوونکو ته هم وړاندیز کړی و چې د پښتورګي په بدل کې ورته $60,000 ورکوي، ځکه د نوموړي په ټوکو د هغه پلار ته د پښتورګي اړتیا وه. خو د ترکی رسنۍ سیوس شو د راپور له مخې د میرمن قمرګل له دې ادعا وروسته د نیول شویو له ډلې د وزیر محمد د کار د مالک انور کې د روغلو پلار چې انګیرل کېده د پښتورګي ناروغي لري د معاینې په موخه روغتون ته راوړل شو، خو د راپور په ټوکو د پښتورګو د جراحۍ نښه پکې ونه لیدل شوه. که څه هم د دې قضیې په تړاو نیول شویو شکمنو کسانو هغه مهال اعتراف کړی و چې هغه له دې امله چې غیر قانوني کان کیندنه افشانه شي سوځول شوی، خو د وزیر محمد مدافع وکیل شکر ترکی رسنیو ته ویلي د هغه مخ، لاسونه او پښې هیڅ نه و سوځېدلي چې هویت یې ونه پېژني دل شي. دا هغه هویت د هغه د مخ او د ګوتو د نښو په واسطه پیژندل کېدای شي، خو بدن یې نور په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د وژل شوي کډوال وکیل همداشان زیاته کړې له دې امله چې د وزیر محمد چپ پښتورګي د پیژندلو وړ نه دی، ښایي له سوځولو مخکې قاچاق شوی وي. مخکې د عدلي طب ترلاسه شوي راپور یوازې دا ښودلی و چې پر هغه پټرول اچول شوي او بیا سوځول شوی دی. د ترکی رسنیو د راپور له مخې وزیر محمد چې د 2023 کال د نومبر په 9 وژل شوی او جسد یې یوه ورځ وروسته د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته موندل شوی، د زونګل داک ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کوه. د نوموړي د وژلو په تړاو د هغه د کار مالکانو په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې وروسته بیا څلور تنه د قضایي کنټرول په شرط خوشي شول. ومخوښتل د دې قضیې او په دې قضیه کې د نویو پرمختګونو په اړه په ترکیه کې د افغانستان سفارت نظر هم ولرو، خو په یاد وزارت کې سرچینو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په ترکیه کې د افغانستان سفارت د ننګوي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پېښه تاییده کړې وه او ویلي وه د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي کس کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي وه دوی مخکې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل، او کله چې هلته د ایستلو لږ وخت سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یوه هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغانان له ورته نورو پیښو سره هم مخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي دا نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار تود شوی دی. دا نسوارو پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو یو شمېر خلک لا نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي. د ښار پر واټونو او لارو دی له دغو ډول د نسوارو له چولو څخه ډډه وکړي. تفصیل له سیمې په راپور کې
په کندز کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوي، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل
په کندز کې د نسوارو د تولید لس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډوله نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلویخ کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم هسته کې البته تعداد یې
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2-3 ډوله یې خپله جوړو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
د
نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن، کندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 منه نسوار پلورمه.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر تې ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګارانګه کاله کې جنګ کوو وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو پیدا چې دې کار نه باید لرې سیګره نسوار چار نسوار چې نه یې وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې وروره جانه تا سره 15 خبرې نسن کوي. دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادی روډی ته وویل
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عملا او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپل یوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیره په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشي په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه خه اوای تر لاسه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرزان بسیا شوې دي. د کندهار د صنعت خونی مسولان وایي چې د مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي. تفصیل لسیمی په راپور کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا، د دې فابریکې مسولان وایي دغه فابریکې د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت جوړ کړي چې په څلورو ساعتونو کې د 150,000 کارتونونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتونونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پر برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، متاسفانه چې د فل اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشوالي په خاطر باندې نو بند ولاړه ده. موږ د سیمیا او د اټلغه څخه کار اخلو. فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 25,000 کارټن موږ جوړوو او دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1.5 لک کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق د نشوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغسې ولاړ دي، بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نو دغسې فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسیس ټوله دلته تر سره کوي او بیا د کندهار په شمول د هیواد یو شمیر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکا لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي ترڅو ډیرو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
زما نوم عبدالستار دی. کارتن دا رقم جوړیږي، موږ ته اول د واره د کاغذ راځي، لانا ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندي وو، دغه چاپاندي وو، د چاپ څخه بیا راځي. کارتن د دې په کندهار کې استعمالیږي، کابل ته ځي، ایرات ته ځي.
زما نوم سبلا دی. موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي، د برق سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در یو نیم سل دوه سوه شاوخوا پر کارګر اخته کیږي، خو مشکلاتونه ستا د برق پر دا شان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کارو سره کوو، تقریبا د شپې در یولس تر دولس بجو پر زموږ کار.
مخکې به کندهار ته ټول کارتنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس دغه ولایت د صنعت خونی مسلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادې خونی مشر سید سرور رحماني وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي چې وی په لومړي ځل د ای4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
کندهار کې چې په خوا مو یو کارخانه درلودله، اوس د کاغذ د تولید کارتن او د بستبندی څلور کارخانه لرو چې دوی کارخانه مو مطلق د کارتن او بستو په برخه کې کار کوي، او یو کارخانه مو چې ډېر مدرن سامان آلاتو باندې سنبال جوړ شوی ده. دی نه یوازې دا چې کارتن او بستبندی په برخه کې کار کوي، بلکې مشت سپین کاغذ هم تولیدوي چې ای4 کاغذ.
د صنعت او معدن خونی د مسلانو د معلوماتو لمخي دا محل په کندهار کې د 300 فابریکو له جملې 100 فعالیت لري او پاته د